السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریځې ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. د ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. د تاجکستان دوو امنیتی سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دا حمله تېره یکشنبه د لړم په 28مه ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه یا سیف د چلډرن وایي د 2024 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 18000 ډیر کسان چې نیمایي یې ماشومان دي بې ځایه شوي دي، چې دا د 2023 کال پرتله زیاتوالی ښیي. دې ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، سره له دې چې افغانستان ډیر لږ مضر ګازونه تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو لکه وچکالۍ، سیلونو او طوفانونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي دي چې د اقلیم بحران په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژوروي او د کورنیو د بې ځایه کېدو، د اوبو د سرچینو د وچېدو او د ماشومانو د زده کړو د مخنیوي سبب کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیګ درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د ریل پټلۍ د برخې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ایران د اورګاډي د ادارې له اجرایي رئیس سره په کتنه کې همدارس د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده. د امریکا لری واټن وشتونکو توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. د اسوشیټیټ پریس او رویټرز خبري اژانسونو، نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو او نورو رسنیو په دې اړه پرون د خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سپینې مڼې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خبر شوي راپورونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټن وشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله ده. عراقی چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د توسخوم ماتو خروال ذوالفقار البیاتي ویلي د دې چاودنې په ترڅ کې د پوځ د قطعي او قمندان یو بل افسر او د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی دي. یو امنیتي چارواکي فرانس پرس اژانس ته د وژل شویو کسانو شمیر تایید کړی، ویلي دي چې دا کسان په یو موټر کې سپاره و چې چاودنه پرې وشوه. عراق د 2018 کال په پای کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په مبارزه کې بریا اعلان کړه، خو د دې ډلې جنګیالي لا هم د عراق په کلیوالو او نورو سیمو کې فعال دي. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ترمنځ ورزنی لوبه د شپه روانه ده. دا د افغانستان، متحده عربی اماراتو او پاکستان په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. د اماراتو لوبډلې تر اوسه په شپږویشتو اوورونو کې 143 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په لومړي اننګ کې اماراتو ته د 316 منډو هدف وټاکه. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له خاورې د یو برید ادعا کوي. د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې د فعالو وسلوالو ډله به په یو د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مسله به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې د چاپیریال د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکوي.
سخت و شدید بارانون لمن احتمال تا کوټه ونی دا خو واغه کوټه دا آبادیدو وسمینه درلوده نو سپیل حال د خپلوانو کډوالیم پروتین.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیايي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې دغه یوه هفته کېږي ستونی خوږېږي، تمامه شپه په تبه کې خوټېږي، نو ما تر اوسه ډاکتر ته پوهولی نه ده، نور وسه د ډاکتر نشته مونږ سره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو موضوع څېړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د تاجکستان امنیتي سرچینو ویل دي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په یو سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یو حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سوي وي، د چین یو وګړی وژل سوی دی. په دې حمله کې چې تیر شپه د افغانستان پولې ته تیرمه سوي، د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سوي دي. له پیښې با خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربور ساحه کې سوي ده. د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالۍ د افغانستان پولې ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نشولو په شرط د آزادې اروپا آزادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه سوي، خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونې نه دي کړې. تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگي ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یوه کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې ښولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منع دی، د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی و. په مستقل ډول د دغسې ادعاګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د چین وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې ښولې او د افغانستان پولې ته څیرمه یې خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
قدر من اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زیوار سیمه کې چې د سیمه د ختلان په ولایت کې پرته ده، وایي چې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د شبه افغان خبریال میرویس افغان چې د تروریزم اړوند مسایل څاري په مستقیمه اړیکه سره دی. افغان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د تاجکی چارواکو دا ادعا چې تاسو په راپور کې واورېده، تاسو ته څومره کره ښکاري؟
مننه. تکلیف لومړی خو په افغانستان کې د کی شک نشته چې یو شمیر وسلوالي ترهګری ډلې شتون لري، ځینې د طالب تر نظارت لاندې او ځینې د طالب په پټه، او ځینې داسې هم شته چې تاسو به په سیمه کې فعالیت نه کوئ، په خپلو هیوادونو کې به فعالیت نه کوئ، اما دلته د ژوندي پاتې کېدو حق لري. نو دې ته په کتو سره احتمال شته چې پېښه رامنځته شوی وي د دې احتمال به نسبتا زیات وي چې پېښه دې شوی وي. خو زه په مجموع کې یو بل ټکي ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې په دغه سیمه کې د تاجکستان او ازبکستان سره په سرحدي سیمه کې وسلوالی ترهاګری ډلې شتون لري. دا طالب چارواکو، طالب استخباراتو ماتم تایید کړی دی چې په دې سیمه کې د انصار الله ډلې یو شمیر کسان موجود دي او هغه فعالیت کوي. حتی ځینو ځایي سرچینو دا هم ویلي دي چې ځینې د افغانستان ولسوالۍ په ټولیز ډول د هغو خلکو په ولکه کې دي او په خپل البته په ولسوالۍ کې حکومت ته طالبانو دی، خو لري پرتو سیمو کې وسلوالی ډلې موجود دي. نو د احتمالي نسره دي د لای خو لا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ول طالب چارواکو هم تر اوسه په دې مورید څه نه دی ویلي او په خپل تاجکستاني چارواکو څه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. البته چیرته په کتو چې د افغانستان له خاورې ورته بریدونه سوي دي، ورته پیښې سوي دي، نو دا ویلی سو چې امکان یې ډیر زیات دی.
په دې سیمه کې افغان صاحب کومې ډلې فعالې دي؟ آیا د چین د اویغورانو وسلوال هم شته؟
ات شک نسته، بالکل ستا د یلغوریانو وسلوال هم وجود لري. په افغانستان کې بیلا بیلې ډلې وجود لري له بده مرغه. دا یو هغه اندېښنه ده چې د افغانستان له ټولو باشعورو وګړو سره موجوده ده چې په افغانستان کې وسلوالي ډلې شتون لري. خو د وسلوالو ډلو شتون لکه څنګه چې ما ووایه په بیلا بیلو اشکالو دی. مثلا طالب وایي چې زما خاوره به د چا خلاف نه کاروي. د چا خلاف څخه مراد دا دی چې دلته به پلان نه جوړوي، هلته به برید نه کوي. ولی تر ډیره برید پورې هغه وسلوالي ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ملاتړ کړی وو، هغوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوه لري. هغوی وایي چې موږ مسلمانان یو او ستاسو د مشر بیعت کوو او ستاسو د نظام ملاتړ یو. موږ به بل ځای کې په دنیا کې د اوسېدلو ځای نه لرو، نو دلته ژوند کول غواړو. په دې کې دین هغه کسان چې په خوا په افغانستان کې موجود ول، یو تعداد یې خالص لا کړل سول یا لري پروتوسی متواسته ول سول، اما شک نشته چې په افغانستان کې وسلوالي ډلې شته. د ګوندیو هیوادونو یا د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترهګری ډلې شتون لري. البته تر دې راه د پوره د خبره طالب چارواکي نه مني او پر دې باندې سترګې پټوي. خو دالی دل سیوی دی، یلغوریان دل تستا، دانسارو لا دل تستا، دا بیلا بیلو هیوا دونو پر کسانو گوتی نیول کیجی.
دا چینایی وگره چه وجل شوی، فکر کوی چه دا با اسی دی یوی ناامنی یو بیلگوی او که با هدفی وجنوی پا خاص دول با چینایی پنخ شوی وی؟
تر ډیره بریده په دغه سي پیښو کې چې څومره موږ لیدلې دي یا مو څارلې دي، عموما هدفي وژنې کمې وي. ولی بیا هم احتمال د هدفي وژنو هم موجود وي، شک نسته. ولی که چیرته دغه سیمې ته وکتل چې اوس سوال دارا پیدا کړي چینایي وګړي دلته څه کول، نه د چینایي وګړي کار دلته څه و تراتله دې سرحد ته. خو د دې ټولو
تاسو څه فکر کوئ چې څه غوښتل دي چینایي وګړو دلته؟ اسی توریستان دي او که به فکر کوئ چې دلته چین فعال دی؟
چین په مجموع کې په افغانستان او پاکستان کې یا په سیمه کې تر نورې نړۍ زیات فعال دی او چین د خپل فعالیت اظهار اوس کوي. مخکې تر دې د فعالیت اظهار نه کاوه، اوس هڅه کوي چې د فعالیت اظهار وشي. نو دا به لومړنۍ پیښه نه وي چې دوی تور پیښیږي. د دغه اظهار سره به د دوی مخالفې ډلې، هغه ډلې، هغه هیوادونه چې د دوی مخالف دي یا هغه وسلوال چې د دوی مخالف دي په ځانګړي ډول یلغوریان، هغوی به دا بریدونه زیاتیږي. نو د اټکل له مخې دا ویلی سو چې دا به لومړنۍ او اخیرنۍ پیښه نه وي. داسې خال پیښې پخوا په پاکستان کې پر چینایي وګړو باندې کېدلې چې اوس هغه د هغه خبره تر ډیره ځایه پورې ډیره مخته تللې ده، ډیر خلک یې مري. همدا سلسله اوس دې منطقې ته هم ډیر امکان لري چې را انتقال شي او کېدای شي په راتلونکو کې د دوی مخالفین په افغانستان کې دننه هم پر چینایانو باندې بریدونه وکړي. البته بریدونه شای مرموز وی په لومړی کې لکه په پاکستان کې چې مرموز وو اورست ښکارا سي ځکه دې علت یو دا کې دای چې چینایان اوس د خپل حضور د ښکارا کولو هڅه کوي نو د حضور د ښکارا کولو مخالفان هم په سیمه کې موجود دي هغه به د حضور مخنیوي کوي یا به د دې هڅې مخنیوي کوي نو امکان ډیر دا لري چې تصادفي ونه اوسېږي هدفي وو اوسېږي
ډیر زیاته مننه خبریال او د تروریزم د اړوندو مسایلو څارونکی میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنه خو
سموږ راغله ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای وای روغتیاي اسانتیاو ته د خزو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د مایندو د مړینې او ناروغي کچه لوړوي د صندوق پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې امیندوار مایندې د روان کړکیش لکبله لزیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي په همدې حال کې په کور دننه یو شمیر میرمنې وایي چې د بیلابیلو لاملونو لکبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی تاسو ته وړاندې کوي
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویارک ټایمز واشنگټن پوسټ اسوسییټډ پریس رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبر
قدر من اوریدونکو د تخنیکی ستونزو له کبله له تاسو نه بخښنه غواړم چې په راپورونو کې یو څه وړاندې مطلب وړاندې ورسته شول خو اوس ورځو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د یو ان اف پی ای راپورت چې مخکې ما وویل چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي یوازې د روان کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 8000 کسان بې ځایه شوي دي جزئیات په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلې دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلې چې په دغه هیواد کې امیندوار میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې د روان کړکېچ لامل له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي یاد صندوق ویلې چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته د معیاري خدماتونو متخصصو روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل سوای چې د غخزي له فزیکی او رواني ستونزو سره مخ سي په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کوي د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ اوسیدونکو د ویسکل نظر خونه وای د څلور میاشتو امیندوار ده او لای ډاکټر ته لاسرسي نشته
ما چون معاملدار هستم مګم تا بال پښتنتن نه رفتم شیم کار
د څلور میاشتو امیندوار يم ډاکټر ته نه يم تللی میډم په سړک هغه د لاسو افغاني او ګیلاسونه انار پلوري ډاکټر او درملو ته می رسیدنه نشي کولی زما وینه هم میکروبي ده که واکسین نه ته ونشي ماشوم می ځای کیږي نو ډیرو ستونزو سره مخ یم هم دومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټر او لاړ شم
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسیدونکي ده دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپل کورنۍ سرپرست ده خو د بي وسې لامل د ماشومانو په ګډون خپل روغتیا ته هم سم پاملرنه نسی کولای
ما خپل شپې ته نو خوب نه لرم چې دا سر مې تینا خوږي کی او چې ډاکټر ته لاړم سرکاري شفاخانه ته لري د عملیاتي کیو لاره ش دولتي کی شخصي کی عملیات کنو دغه د 2 میاشتې 3 میاشتې شولې چې زه ته شپې خوب نه لرم هغه ته راو مې تینا دا زوی می دا یو هفته کې ایستونه خوږی کی تمام شپه په تبه کې خوټی کی ما تر اوسه ډاکټر ته په ولای نه دا نور واسه د ډاکټر نشته مون سره خدای هم سایه ده مونږ د کور څنګه کې بیګا مورغ له ما چې زوی ته می ګولې مولې کی راو خستلې دا وړه کی ماشوم نه ولې مګ ما هغه ګولې ما زوی ته نیمای نیمای کړې ور میکړې
خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلې چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاس پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورنې خدماتونه وړاندې کړې د دې ادارې د بیان لمخې دوی په دې موده کې یوازې درې ولایتونو کې له 15000 زیاتو خزو وینجنو ته د رواني ټولنیز مشورې خدماتونه هم وړاندې کړې دي دا په داسې حال کې د چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندوی مؤسسو او په ځانګړي توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د ښځو لپاره اړینو خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي دي چې لمخې اوکراین اجازه نه درلوده. د امریکا لری واټن وشتونکو توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبر شوی راپورونه نه دی تایید کړي. لدې مخکې اوکراین اجازه نه درلوده چې د روسیې په خوره کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو لری واټن وشتونکو توغندي وکاروي. د هم په دې اړه نور تفصیل
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبرې وي پرون یک شنبه راپور ورکړی دی. د دغو رسنیو د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړل چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لری واټن توغندي د روسیې په خاورې کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. سپینې ماڼۍ په دې باب تبصره نه ده کړې او په دې اړه یې د ازادي اروپا ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. رویټرز خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې کیف په پام کې لري پر روانو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې دننه د حملو پر مهال لری واټنه توغندي وکاروي، خو دقیق وخت مشخص کړی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن برازیل ته د سفر پر مهال دا اعلان وکړ، خو په دې باب یې د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې. که دا خبر تایید شي دا به د امریکا د متحده ایالاتونو په پالیسۍ کې یو لوی بدلون وي، هغه هم داسې مهال چې کیف له زیاتې مودې د لرې واټنو توغندیو د کارونې د اجازې غوښتنه درلوده. دا به بریتانیا، فرانسې او جرمني ته هم لاره پرانیزي چې د واشنگټن اقدام ته ورته عمل وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبر سوي راپورونه تایید کړي نه دي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې سوي طرحې په کلیدي ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لری واټنه وسلو د کارولو موضوع هم شامل ده. رویټرز خبری اژانس د با خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې اوکراین به احتمالا د اتاکم سپنوم د لری واټنه توغندیو د کارونې اجازه ولري چې تر 300 کیلومتر پورې مزل کولای شي. په کاناډا کې ډیره د دفاعي مسایلو شنون کې کال بی بادوار چې د لری واټنه توغندیو په باب مقاله لیکلي ویلي، امریکا د 2023 لدی کال تر دسمبر میاشتې پورې په خپلو ډیپوګانو کې 2400 دا ډول لری واټنه توغندي درلودل چې شاوخوا نیمایي اوس تر وخت تیر دي. د دې پوینا په وروستي کال کې 500 نور توغندي هم دغو ډیپوګانو ته ورزیات شوي، خو د امریکا دفاع وزارت یې په پراخه پیمانه په عرضه کولو کې زړه نا زړه و. د پولند ولسمشر اندری دودا نن د امریکا د دې پریکړې په تړه ویلي چې دا به د دوو ګاونډیو هیوادونو په جګړه کې برخلیک ټاکون کی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 38 سره کسان بې ځایه شوي دي. د سازمان پر خپله ایکس پنه په یو بیان کې لیکلي چې د دې شمیر یوازې نیمایي ماشومان دي. په عین حال کې یو شمیر هغه کسان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله زیانمن شوي وایي د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوي بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان پرون یکشنبه د نومبر په 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له امله له 30 زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان و بې ځایه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې دا شمېرې د 2023 کال له مجموعي شمېرو څخه زیاتې دي. په بیان کې راغلي چې د کاربن له کمښت سره سره افغانستان د اقلیم د بدلون له منفي پایلو لکه وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو سره مخ دی. په دې بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، اقلیمي بحران د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي چې کورنۍ بې ځایه کوي، د اوبو سرچینې ویجاړوي او د ماشومانو د زده کړې مخه نیسي. ښاغلي ملک زیاته کړې، نوي زیږیدلي افغان ماشومان به په خپل ژوند کې د نننۍ شپېته کلونو په پرتله 5.3 برابره له وچکالۍ سره مخ شي. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګالی هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي او د خپلو سیمو پریښودو ته یې اړ کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکی نور رحمان وایي، په یاد ولایت کې د ډیرو سیلابونو له امله د خپل ولایت پریښودو ته اړ شو.
په دې وروستیو کې مو په ډیرو ستونزو سره له بغلان ولایت څخه کابل ته کډه وکړه. دلته څوک نه پیژنو، ټول خپلوان مو په بغلان کې دي، د دې لپاره چې هلته سیلابونه زیات راځي. خلاصه د طبیعي پیښو امکان هلته زیات دی او له همدې کبله کابل ته راغلو.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرمان شاه چې اوس په تورخم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې سږ کال په دغه مني کې سخت او شدید بارانونه له امله زما دلته کوټه ولیده، خو هغه کوټې د آبادېدو وس مې نه درلوده. اوس فلحال دلته د تورخم په ساحه کې د خپلوانو کډوال یم پروت یم.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزنو هېوادونو څخه دی، څو لسیزې جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یو هېواد بدل کړی دی چې د اقلیمي بدلون له کبله خورا ډېر زیان وراوښتی دی. د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په هدف نړیوال کنفرانس د آذربایجان په باکو کې روان دی. د طالبانو حکومت یوه پلاوی د دوی د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص په مشرۍ د لومړي ځل لپاره په دې کنفرانس کې ګډون کړی. نوموړي د کنفرانس د ګډون په موخه باکو ته د سفر پر مهال ویلی و، افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. خو د دوی حکومت چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونشي کولی د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځای شوو د شمېر د زیاتېدو سبب شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په دې وروستیو کې دا هم ویلي وو چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د څه باندې 3 لک ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.3 میلیونه وګړي د اقلیم له بدلون څخه اغېزمن شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
زموږ راغله. ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو په لندو چپو 1925 مترو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په 2:30 کې 25 دقیقې بس لرو، خو دا شیبه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژاختر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران، یعنی د وینې د معاینات او کشناکو چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چار څه راځي هغه د چپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ که په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم، یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکیا د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو د نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هله خیر عمران و سلام له خوص ولایت څخه د زده رډو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې البته موضوع په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د نویو محدودیتونو موضوع ده.